درنو اوردونکو د وایس اف امریکا ایډیو ده اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. په پاکستان کې تاوجن سیاسي حالات پاړی غړي او بریدونو بدل شوی دي او د جمعې په مازیګر د واکمن ګوند پاریدلو فعالینو پلازمین اسلام آباد کې پسین هاوس برید کړی چیرته چې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف نه اوختي د پارلمان غړي میشته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف دغو غړو ویلي چې دوی ته ګواښونه کیږي. پاکستان له افغانستان سره په چمن کې سختي نور زیاته کړې ده او په تیر یو ونې کې قانوني اسناد نه لرونکي د څلوېښتونه زیات ځایي قبایل نیولې دي او د هغوی خلاف فارن اکټ لاندې مقدمې درج کړې دي. طالبانو تر زیات نړیوال فشار وروسته اعلان کړی چې د افغانستان په سړو سیمو کې راتلونکې اونۍ د نوي لمریز کال له پیلېدو سره ټول ښوونځي اسکولونه پرانیستل کیږي او له شپږو میاشتو وروسته به نجونو ته هم پکې د زده کړو اجازه ورکول کیږي. او روسي ځواکونو د اوکراین لفیف ښار هوایي ډګر ته څیرمه برید کړی خو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او چین ولسمشران به نن د جمعې په ورځ په ټلیفون باندې د اوکراین پر مسالې خبرې وکړي. درنو قدر من اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده. د خبرونو سرټکی مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. په پاکستان کې تاوجن سیاسي حالات په اړي غړي او بریدونو باندې بدل شوی دی او داسې ویل کیږي چې په اسلام آباد کې په پلازمین اسلام آباد کې په سن هاوس کې د تحریک انصاف هغه غړي چې غواړي د عمران خان پر ضد خپل رایا وکاروي او یل ترټول شوی دی او دلته د تحریک انصاف د ګوند پلویانو په دغه ودانۍ باندې ورننوتی دی او هلته د اخوډب ځینې راپورونه هم راغلي دي. په همدې موضوع ورزو اسلام آباد ته چیرې چې د ډیوي خبریال پیر ولای شاه له موږ سره د ویډیو لینک لارې ملګری شوی، هغوی د هر کلی وایو او په دې اړه ورنه نور معلومات اخلو. پیر صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، ستړی مشي.
مننه مجاهد صاحب.
کور ودان پیر صاحب، په اسلام آباد کې د روان تاوجن او کړکیجن سیاسي وضعیت په اړه کوردونکو ته معلومات ورکړي چې ویل کیږي مازیګر ناوخته د تحریک انصاف پلویان په سن هاوس ورننوتی دي او دغلته د تحریک انصاف له یو شمیر هغو غړو سره چې د عمران خان پر ضد غواړي د عدم اعتماد رای وکاروي دا وي سره اخوډب هم شوی ده، په دې اړه وروستی حال څه دی؟
دغه خو په ټول شخصي ټلویزیون چینلو باندې چلیدلی دي او دغه حمله خو کړې ده د پی ټی آی ورکرانو، په دې کې دوه منګار هم هغوی سره شامل وو چې په ټولو چینلو لیدلی شوي دي. د کراچۍ نه یو فهیم خان هم نه، یو عطا الله چې دی په اسلام آباد کې د سند هاوس په گیټ او په دیوال ور وړېدل. دلته په گیټ ولاړ د سند پولیس چې کوم چارواکو هغوی سره وال ټکول شوي دي. خو دغلته کې چې کوم میشته د تحریک انصاف او د باغی یا مرور غړي دي هغه سره د دې د انخطو داسې مستند اطلاعات خنشتي او سار داسې اطلاعاتو چې د غړي تیر ورځ په ټولو چینلونو راغلو. نن سهار د دوی د هغه ځینا اپوزیشن والا یو محفوظ مقام ته منتقل کړي دي. خو د دې وړاندې هم مرکزي وزیرانو خبرداري ورکړو، دړکې ورکول هم دغه غړو ته کوم چې په سند هاوس کې بیشته چې تاسو سره به ولس یا پارټي چې کبدا ورکړل هغه ښه سلوک نه کوي او دې ته را خبرداري ورکړو. او نن هم دغه حمله پسم د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار دی د سیاسي چارو شهباز ګل هغه په جار دا ویل دي چې اوس به ولس دا غړو سره حساب کتاب په خپل کوي، څوک چې د پارټي پالیسو په ضد زیاده سیګار پورته کوي. نو هغه شهباز ګل دا ویلي چې دا خلک منه کېدو والنه دي با په فیصل آباد کې د راجا ریاست په کوره معامله کوي او دی با د پیښور کې نورالم هم نه پرېږدي. او دغه مهمه خبره دا ده چې نورالم خان په هغه منیګارو کې شامل دی، د پیښور سره تړاو لري چې هغه د عمران خان پارټي نه باغی شوی دی، هغه په سند هاوس کې میشته او یو څو شی بیروان دی. هغه یو ټویټ کړی دی چې هغه په کې دا ویلي چې هغه ته د مرګ دړکې ورکول کیږي. هغه ټویټ الفاظ دا دي چې نورالم خان دا ویل دي چې ما ته په ټلیفون باندې ویل شوی دي چې تا د بینظیر بټو انجام کو ویل شوی وي او د بلور د بلور انجام کو تا ویل شوی وي نو مونږ با عمر انجام تاسو رم کو عمر عمل و تاسو رم کو او استاد ری زامن دی هغه زامن سره هم دل کو او دا هغه الزام لګول دی نور عالم هغه ویل دی کو زما جون تا بشیر بلور هغه یادو چې بشیر بلور را یاد کړل دی او نور عالم دا دړک ور دا دا خبرداري ور کړل دی کو هغه یاد هغه دا کورنۍ کوم غړي جون ته زیان ورسېدو نو دا هغه چې کوم ذمہواری ده هغه به په حکومت باندې راځي. جی
په دې اړه خپل آلته په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یا مخالف سیاسي ګوندونه هغه څه نظر لري هغه په دې اړه کوم خبرګون څرګند کړي تر اوسه او څنګه
ډیر سخت خبرګون مخې ته راغلی دی خاص کار پیپلز پارټي چې په سند کې واکمنه ده او د سند هاوس هم دا وخت د پیپلز پارټي حکومت ته نو د پیپلز پارټي چې کوم مشران دي آصف علي زرداری بلاول بټو هغه ویلي دي چې دا په اسلام آباد کې د سند هاوس باندې حمله نه ده بلکې مرکز په سند باندې حمله کړې ده په سند صوبه باندې حمله کړې ده او دغه شان د نواز شریف د پارټي چې کوم مرستیال مشره ده مریم نواز هغه یو ټویټ کړی دی چې عمران خان د حکومت ختمېدو والدې او داسې دغې په الفاظو باندې د بزدلانه کاروایونو اوس عمران خان کار اخلي او په خلکو باندې حمله کوي او بل خو د حکومت چې کوم عکس العمل مخې ته راغلی دی نو هغه دا دی چې د دغه پیښې وروستو د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې دوی دغه حمله کوونکي دیارلس تنانو په ضد باندې مقدمې درج کړي دي او هغه یې ګرفتاره کړي دي کوم چې د اسلام آباد پولیسو په وینا په دغه حمله کې ککړو او د دې پیښې وروستو بیا د اسلام آباد انتظامی چې کوم دی ریډ زون چې ورته ویل کیږي هغه کې د سند هاوس او دغه علاقې هم شامل کړي دي او په اسلام آباد کې دفعه 144 د قانون په ځای کړی دی د دوه میاشتو لپاره بلکې نور غزول دي چې دا غیر د لارې په اسلام آباد کې د پیبزو یا د دینه زیاتو دنانو اجتماع باندې بندیز هم لګول شوی دی. جی
خو پیر صاحب دا په داسې وخت کې دا بندیز لګیږي چې عمران خان خپل پلویانو ته ویلي دي چې اسلام آباد ته رئیس او په ورته وخت کې د مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي هم دا ویلي دي چې کچیرته هغه اسلام آباد ته رئیس نو موږ خپل پلویان اسلام آباد ته بوزو. څه فکر کوي چې سیډونکي له دې سره موافق دي؟ آیا په رښتیا هم داسې ښکاري چې د عمران خان حکومت د پای شېبو ته نږدې دی او څنګه؟
ډېرې مجاهد صاحب ډېرې اندېښنې په دغه اعلانونو باندې لرلی شي. څېړونکي دا وایي چې د بې باورۍ تحریک یو قانوني یا یو آئینی یا سیاسي خبره وه چې د دې شخړې حل پکارو اسمبلی کې پکارو په پارلمان کې پکارو په مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تحریک پیش کړی دی او حکومت هم دا مني چې دا د مخالفو ګوندونو یو جمهوري حق دی نو پکار دی چې په دې باندې سپیکر چې څه په آئین کې ټاکلې شوي دي څېړونکي دا وایي هغه باندې هغه اجلاس رو غواړي په دې باندې عمل وشي رائے دې په ورکړل شي د دې په ځای باندې هغه زیاتې نیوکې کوي چې د حکومت ځي مواري جوړېدل چې حالات کنټرول کړو خو عمران خان هم څېړونکي دا وایي چې دا معامله پارلمان په ځای لارو کوڅو کې حل کول غواړي او د پارلمان ودانۍ مخې ته د لسو لکو خلکو د راغونډولو اعلان وکړو دغه شان بیا دغه په جواب کې مسلم لیگ د آواز ډلې او نورو پارټیانو اعلان وکړو. نن مهمه خبره په دې کې بله مخې ته دا راغلی ده چې د عمران خان د ټول نلوي کوم حریف دی او د ټول نلوي د پاکستان کوم مخالف سیاسي ګوند دی حکومت مخالف یعنی مسلم لیگ نواز ګروپ او چې پنجاب د هغه د سیاسي طاقت مرکز دی نو دغه ګوند هم په هغه ورځ باندې اسلام آباد په احتجاجي لاریون اعلان وکړو په کوم ورځ چې عمران خان د لسو لکو خلکو راغونډولو دعوه کړې ده. نو څېړونکي په دې ټکونم کې هم په حکومت او هم په اپوزیشن او هغه د اندېښنې لري چې د پارلمان دا معاملې په لارو کوڅو کې چې کوم حل کېدو دوی دغه کړی دی یو بل بزت باندې دواړو ډلو نو دې په نتیجې مخې ته خې نه راځي او په کار دادا دا معاملې دی پارلمان کې دننه حل کی.
پیر صاحب یو روسي پښتنه دا چې د تحریک انصاف حکومت دا اعلان هم کړی دی په حقیقت کې دا ګواخي کړی دی چې د خپل مرورو غړو پر ضد به په سپریم کورټ کې هم دوی التزی او الته خواستونه جمع کوي. په نړۍ کې په نور نړۍ کې د پارلمان غړي بشپړ ازادي لري د خپل رائے د اظهار او د ووټ ورکولو. د پاکستان قانون سوي آیا عمران خان داسې کولای شي دوی ته ستونزه جوړولای شي د قانون لمخې او کڅنګ
دا نواز شریف چې موجوده کم مخالف ګوند مشر دی، داغه په دور کې 14 دستوري بدلون پاس شو او هغه کې دا شرط لګول شو چې دا کم پارټي غړي د بے باوری تحریکی یا مالیاتی بجٹ چی کمی مالیاتی بل کے اکو دا پارٹے پا زد روٹ ورکی نو بیا دا پارٹے پا مشر تدا اختیار حاصل دے چی اگر سپیکر تو اولی کی او سپیکر تو اوی چی دے دے دا خپل سوکے نا دا ایلو گرزوی او سپیکر با بیا آغا خط ذریعہ باندے یا دا آغا خط دلار الیکشن کمیشن تو ویو الیکشن کمیشن با دیر شوزو کی دننا پا دے بانے فیصلہ کئی خود دیز اللہ حکومت دا وی چی یعنی مرکز کے واکمن چکم دیری کے انصاف گن دے چی در 63A قانون چکم دے 63-1A دے تو ویلی کی گی دے آرٹیکل تا اگا حکومت غواری چی دا بے باوری تحریک نمخ کی باغے بانے عملو چی حکومت عمل الیکشن کمیشن تو وی انتخابی کمیشن تا چی زمون نا کسان باغی شوی دی تا سولدی نوٹس والے انتخابی کمیشن ورتو وی چی دا اختیار زمونږ سره نشته تر څو چې په دې باندې د بې باورۍ تحریک باندې رائے نه شوي او بیا سپیکر موږ ته خط نه را لېږلی. دا هغې د بیا اوس حکومت فیصله وکړه چې موږ سپریم کورټ ته ځو او په دې 63A باندې به سپریم کورټ ته وایو یا د هغې نه به تشریح غواړو د اعلی عدالت نه چې اعلی عدالت ته تشریح کړي دا موږ څه وایو یا د دې تشریح اصل څه ده. نو د پیر په ورځ باندې راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې به حکومت دا اعلان کړی دی چې دا قضیه به سپریم کورٹ ته وړي.
ډیر زیاته مننه پیر صاحب کور مو ده
مهرباني.
درنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ده په راپور کې مو اوریدل چې په پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند چې وزیر اعظم عمران خان د مهال د بے باوري له تحریک سره مخ دی او د څېړونکو په اند تر ډیره د حکومت د شکاري چې د پایشي بوته نږدې دی او تلون کوي. دا مهال دغه واکمن ګوند ویلي دی چې په پاکستان کې د دوی پر ضد باندې وروستۍ سیاسي مخالفت دی کې دا ځکه کېږي چې د بهرنیانو طاقتونه له دوی سره اوس ملاتړ نه لري. په همدې موضوع په تیری خبرونه کې زموږ همکار رحمان بنیری د پاکستان په سیاسي چارو باندې نظر ساتونکي ډاکټر تقی سره خبرې کړې دي. دا به هم د خبرونې په اوږدو کې واورو. خو د قومي اسمبلی یو غړي قادر خان مندوخیل د وایس اف امریکا ډیوی سره په خبرو کې دا هم ویلي دي چې دوی ته مستقیما نیخ په نیغه غواخونه کیږي. دا غواخونه څوک کوي؟ راځي چې دا په ګډه باورو.
دته مونږ اوس مونږ په پیمنٹ کوو بنری صاحب سن ناو سری دغه په قاعده چارجز دي. هغه چارجز سن حکومت دي هغه په قاعده د هغه د خانی پینه د روم چارجز دي. نو هغه مونږ په کو خپل خپل هاري منی خپل خپل په کوي مسل نه داسي پارلیمنت لاجز کی پمون باندې چارجز دي پری روټه یاتم نه ملاویږي. خدا له یو لاجز راکړی دي دغه مینټیننس او دبل چارجز دي. دلته خو په قاعده د پر روم د هغه حساب دي دغه د لیکل کی دي.
من دوه خلصه زما ته پوز د حفاظت یا د امنیت وو چې تاسو سکیورټي باکلو تاسو وای چې دغه خلک درغلي د حملې خطر دی په دې لړ کې چې کم حفاظت یا ګامونه غسل شي دی غیر تاسو مطمئن یې کنه تاسو فکر کوئ تاسو خطر دی.
اغه سین پولیس تا او سین پولیس ګاردو نمون سره دی او ما ته د سکیورټي چې هغه ناکافي دي ځکه چې اسلام آباد پولیس دی هغه دې سره ملاو دي او دې خپل کارکونانسي دي هغه د دهشتګرد په روپ کې راځي. نو مزید زستاسو په ذریعہ باندې حکومت پاکستان دا د اپیل کوم او چې بای او یا چیف جسټس دا سپریم کورټ دا چې زمونږ یا د اپوزیشن کم ایم ان ای دی او وی بچی لپاره
Thank you.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم راځو یو بلی مهمه مسالې د چ پاکستان په چمن کې سختی نور هم زیاته کړی دا یوازې په تیری یوې ونی کې تڅلوختو زیات قبایل نیولې دی دا هغه قبایل چې د دوی په وینا اسناد یې نه درلودل د تګ راتګ لپاره او د همدې عمل د دوی پر زده د فارن اکټ لاندې مقدمه هم درش کړی دی د سیمې تاجران او ځایي قبایل وایي چې پروانو حالاتو کې په چمن کې له افغانستان سره په تګ راتګ کې د پوړان دي ډیر زیات ستونزې رامزه شوې دي په دې اړه د ډی بی خبريال مت الله سرحدي یو ویډیو راپور راستولای
د پاکستان افغانستان ترمنس پر چمن ګډ پوله باندې آباد ځای قبایل او تاجران وایي چې حکومت پاکستان بیا ځای سختي شروع کړي دي پر پوله تا غورا تک د پاره د چمن او ځله کلاو لا پاکستانی شناخت کارت او د افغانستان سپین بولدک او د کندهار تشکیله کم شرایط د مخ کې څخه وو پر هغه عمل نه کیږي د چمن اجمن تاجران سازمان مشر صادق اڅکزي وایي چې کابل او اسلام آباد خپل منس کې پناستو کې تجارت زیاتولو او پر پوله آباد ځای خلکو ته سنتیاوي جوړولو خبري کوي خو د حالات مختلف دي
مرزه الله وکام ته عسکري قیادت ته دا خواست کو چې ټول سرحدونه چې کم د بلوڅ بیل سرحدونه دي دا ټول الهادي مقامی خلک ته تجارت الهادي کابل اسلام آباد پر تجارتی موضوعګانو باندې ترنایي او دلته پر بارډرانو باندې سختي ده د مالبردار شکونه دي تجارت پاک انسانانو دي سخت مشکلات دي
پاکستانی ایپ ای چارواکی وایس پرچمن پول تر سلویر څخه زیات هغه خلک نیولې دي چې جلی اسناد سره او یا بغیر قانوني اسناد پول د پارولو هڅه کوله سود دوی په زده د پارن اکټ مقدمه درج کړي دي د ایپ ای یو ځای مشر تاجرانو د سازمان د مشر دغه خبره رد کړې او ویل چې پروان حالات کې د حکومت پاکستان د پالیسی په مطابق سختي شروع کړي دي د چمن شختکاټ او د سپیم بولدا قانوني تذکره سی رجستر وی لرونکي هغه خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي احسان الله د چمن اوسیدونکو دی دی وایس د چمن پر شختکاټ پر پوله اوړي او راوړي او پاکستانی چارواکي بقاعده د دې شختکاټ درش کړي هم دي
بارډر حالات خو در پخوا اوس ډېر برابر دی دغه خلکو دپاره چې د چمن شناخته کارت ولري سکره د دغه دا ولري بولدک ته انشت سکره ولري هغو دپاره څه دي دا نور خلکو دپاره آزاد
خود مدنی ټولن یو په اله غړی او قدس آزاد وای چمن پوله چې دغه ته د ډیورنت پرځ کښ هم ویل کیږي آباد قبل د خپل خپلوانو جنازي او نه د ودونو مراوی د یو طرف څخه بل طرف ته وړای شي
مړی په ډیر تکلیفات راوړي په ډیر تکلیفات راوړي زموږ ودون او زموږ خوشحالیانې په ډیر تکلیفات په ډیر دغه باندې اوړي بل د چمن د خلکو شناختی کارډو باندې لازم آرمی والا گزاره کوي تذکره بالکل مننګ نسته لہذا موږ د دواړو ګورلمین صدا خواست کوو سپوری تور دی دا خلق سر علاقی
پاکستان حکومت هر وقت دا افغانستان سر پرخپولو داخلی لارو بانی دا سارن اقدامات سختولو پا حسو کی بی خو پر گاڑا پولا سی ورطا دا دیورن پر ذکر شهم ویل کیجی سکل سختی شروع کی نو پر داغ پول آباد کبایل او دا سیم تاجران پر داغ اقدامات خپل سخت ردی عمل شکارا کری او دا تجاجونو لڑی پیل سی سی پر داغ حالاتو کی بیا دا چمن پولا پشپو بند پات بی نعمت اللہ سرحدی وی وی ڈیوا چمن
درنو قدر من اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم د بلوچستان پاړه یو بل راپور لرو چې د غلطه حکومتي چارواکو د ترهګریزو بریدونو پاړه خبرداري ورکړي دا چې د بریدونو چا کړی د بریدونو څوک کوي او د خبرداري څه ډول خلک جدي نیسي او کنه نیسي خلکو ترمنځ کومې ویرې رامنځته کړي دي په دې اړه ورزو په بلوچستان کې د ډیوی له خبریال حفیظ الله شیرانی سره خبرې کوو شیرانی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي په دې اړه کاوردونکو ته معلومات ورکړي چې د دغه ترهګریزو بریدونو په اړه ویر په کومه کچره د خلکو ترمنځ او حکومتي چارواکي خلکو ته څه وایي
بله مننه لامی صاحب د تیری یعنی دوی ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې له لوري یو اعلامیه خپره شوې و چې پکې د ترهګریزو بریدونو خبرداري ورکړل شوې و په هغه اعلامیه کې ویل شوي چې د بلوچستان سر شار کوټه کې داسې ویرستا چې کوم ترهګریز بریدونه ترسره شي نو غوښتل شوي و چې خلک دې د ګڼې ګونې له ځایونو څخه او همدغسې د رش له ځایونو څخه ځان ګوري او له دولتي ادارو څخه د غوښتنه سوي و چې هغه د امنیت د خوندي ساتلو په موخه دي په ښار کې د امنیتي عسکرو ګمارل زیات کړي او د امنیت خوندي ساتلو په موخه دي ټینګ ګامونه واخلي او نور ګامونه دي واخلي. لږه پس موږ ولیدل چې په ټولنیزو رسنیو دغه اعلامیه خپره شوه نو په خلکو کې ویره او ترخه زیاته شوه، په ښار کې ګڼه ګوڼه کم شوه، تجارتي مرکزونو کې مولی ده چې خلک کم شوه. د دې سره یو دوی نور اعلامیې د پولیسو له لوري هم او د تعلیم د محکمې له لوري څخه هم خبرې شوي وي. په ښار کې لا هم دوی ورځې کېدې شوي دي خو اوس هم هغه ویره شته او خلک له یو بل څخه پوښتي چې څه کېږي، ولې کېږي، څوک یې کوي، خو د دې جواب په اوسه حکومت هم نه دی ویلی، ویره شته.
شیرانی صاحب، د دغه خبرداری وروسته حکومت او په ځانګړې توګه امنیتي ځواکونو څه ترتیبات نیولې دي او هلته دوی په کومو کارونو باندې بوخت دي تر څو که دغه څه کوم ممکنه برید کیږي د دې مخه ونیسي؟
او اول دا و چې د تعلیم د محکمې له لوري هم او د پولیسو د محکمې له لوري هم نور اعلامیه خبرې شوي چې کله د تعلیم له لوري د محکمې له لوري اعلامیه خبره سره پخې کې د شهر د پټ شهر پونتونونه پونځي او دغه شی شونځي یا سکونه هغه ټول وته لز په خو بیا قانون نور راځي، یعنی د پنځه بي فورز د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ماشام ما وخت یو خبري کانفرنس وکړ پخې کې ول چې خلک دې ډیره ویره نه کوي او دغه مشته چې پونتونونه شونځي او پونځي دې بیرته خلاص کړي سي نن ورځ د یادول چې خلاص وی خو پونتونونه پونځي او شونځي خلاص نس په ولې چې هغه ویر لا هم موجود ده. د دې ترڅنګ د پولیسو د نوري د اف سي د نوري په شار کې په کم شمیر امنیتي عسكر ځای پر ځای کړل سي دي. نن د پولیسو ډي اي جي اسفر په نامه باندې پولیس افیسر چې هغه دای اسفر مویسر په نامه باندې هغه خبري کانفرنس وکړ او ویل چې د کوټي داخلي او خارجي لارو باندې هم او هم د غسي حکومتي چې کومه ودانه دي، مسجدونه دي او د غسي تجارتي مرکزونه دي او تعلیمي ادارې دي، د هوټل باندې چې دي د امنیت خوندي ساتلو په موخه یې امنیتي عسكر په ګنشمیر ځای پر ځای کړی دي. غزمی ځاتي سره دي ته ویل چې تر 23 مارچ پورې د یو پاکستان په نامه چې کوم ورځ د خپل مانځل کیږي دا غي چې کوم ترتیب نیول سوي دي او کومې غونډې کېږي چې هغه ختم شي لاغه پاس چې بیا دغه کوم عسكر ځای پر ځای کړل سوي دي یا سکیورټي الرټ دا به ختمیږي تر هغه پورې به هم په پټه شار کې دغه شي حال.
ډیره زیاته مننه فشیرانی صاحب، کور دی ودان، د خپل ځان خیال ساتي.
ستاسو مننه.
د دیو سره اوسې درنو قدر من اردوونکو وسم د افغانستان په اړه یو راپور لرو، معلومات در سره شریکو چې طالبانو تر نړیوال سخت فشار ورسته بل اخر د اعلان وکړ چې پراتونکو ونی کې د مجمی له رسختې سره به دوی د افغانستان په یو شمېر سره سیمو کې خوانزي برته پرانیزي او د اجمنه هم کړی نړیوالو سره چې شپږ مې شروع ست به جنو ته هم اجازه ورکوي چې خوانزي او یاسکولون ته ولاړ شي او خپل زده کړی وکړي. په تیر خبرونه کې په همدې اړه زموږ همکار منزه شهید د یو شمېر جنو او خوځو سره خبرې کړې دي په ګډه.
نیک قدم چې اخیستل کیږي د هغې باید ساینه وکړو، حتی که هغه تر اوسه لا عملي بڼه باندې موږ نه دی لیدلی، حتی که هغې سره زموږ تشویشونه هم ستا ور سره، خو په دې چې مثبت شیانو ته همیشه باید ستاینه وکړو او غواړو هغه تشویق کړو تر څو پرې نور هم بهتري راسي، نو دې خبر موږ دې ته شرغلاست وایو او خدای دې وکړي چې څنګه چې موږ ولې د پانتونونه هم شروع سواله ولې انجونو مشکلاتو هلته څرګندونه وکړه، لکه هغه استادانو کمشتو که هغه نور مشکلات و د مکتبونو په اړه هم موږ ډېر د اورو فعلاً افغانستان کې چې کم میرمنې دي هغوی وایي چې اقتصادي لحاظه د یو کتاب رانیولو امکانات ډېر نشته د خلکو سره، نو د درس ویلو ادامه هم مشکلات لري، خو دا ښه خبر ده چې طالبانو اعلان وکړ او زموږ هیله ده چې دا نور مشکلات هم چې شتون لري دې برخه کې هم هغوی جدي توجه وکړي او موږ ټوله ګورو چې یو ځل مکتبونه شروع سي هلته به بیا نور څه نوي مشکلات چې لا تر اوسه پورې برملا سوي نه دي هغه به واضح سی او نو دا د مخکې تر مخکې څه نس ویلای خو خبرې ته اشاره غلاس وای.
میرمن رسولی، تاسو هم پوهیږئ چې په افغانستان کې د جنو متوسطه خونځي څخه نیولې تر عالی لیسې پرې د یو سل دوه تیا ورځو څخه هم ډېرې ورځې دا سکولونه بند و چې د تقریبا د نیم کال څخه هم زیاتې ورځې حسابېږي چې دا بند و. څه ګمان کوئ چې څه باعث شوله چې دغه ښوونځي پرانستل شي؟ ولې دا په اول کې تړل شوي وي دا ټولې ښوونځي؟
هغه دلیل چې طالبان وړاندې کړی دی ورته هغه خبر یو ټوله د هغوی دلیل دا و چې نظام لا اسلامي نه و، حالانکه د انجونو او د هلکانو مکتبونه دا خو د اول سر نه جدا و، لکه کو ایجوکیشن سیستم هغه په پانتونو کې وو خو په مکتب کې نه و. د انجونو مکتب جدا و، د هلکانو غي جدا و. البته استادان یو تعداد و چې نارینه و د انجونو په مکتب کې درس ورکوي، نو زه فکر کوم هماغه موضوع دوی په نظر کې نیولې و او ځینې موضوعات نور دي، خو هر څه چې و دوی دې ته یو اسلامي طریقه د درس ویلو نه ویل او د همدې خبرې پر اساس باندې هغوی مکتبونه بند کړي و. ولې دا موضوع مهمه ده چې کچيري په تیر نظام کې نارینه او انجونو ته درس ورکوي، د هغې هم خپل دلایل و، خپل مشکلات و چې هغې له کبله شزینه استاداني نسوي کولای چې د انجونو مکتبو ته موږ په کافي تعداد کې ولې روح هلته درس ورکي. نو مشکلات هلته و او هماغه مشکلات د دې باعث و چې سیستم په غیر ډول و. ولې اوس په ګورو په دې صورت کې چې دوني برین ډرین سوي دی، دومره پوهه هغه علمي زموږ چې کم کدرونه و هغه د هیواد وتلی دي، نو په دې حالت کې به دوی څنګه د هغه مشکلاتو ځواب ورکړي چې په تیر وخت کې چې موږ کدرونه هم درلودلله خو هغه مشکلات و. نو دغه ټول سوالونه مشتره هم دي چې کله مکتبونه پرانستل، کارونه شروع کی، درسونه شروع سي، نو ګورو چې دوی دا مشکلات ته څه د حل لاره پیدا کړي. آیا هغه د حل لاره د قبل دوه ورته یا نور مشکلات ته هغه بل لاره وري؟
میرمن رسولی، یو بل پوښتنه، د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې د خزو د حقوقو د څانګې کارکونکي هیدر بار ویلي دی یو ټویټ یې کړی دی، هغه کې لیکلي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته سکولونه خلاصيږي، دا بل دي کبل نه چې طالبان څوک د فیمینیزم خپلول زده کوي، بلکې دا د نړیوالې ټولنې فشار دی. تاسو څه فکر کوئ د دې په اړه؟ آیا دا خبره حقیقت لري؟ تاسو ګڼئ چې آیا په طالبانو باندې نړیوال فشارونه و ځکه دغه ګامی اخیستی دی؟
زه 100% د دې موضوع سره همجغه یم، هم فکر یم چې نړیواله ټولنه دلته ډیر لوی رول لوبوي او هغه یو څه کم پرمختګونه هم کومج وینې په ټولنه کې، دا ټول د نړیواله ټولنې همدا فشارونه دي. کدا فشارونه نه وای نو پخوانی رژیم کې، تیر رژیم د طالبانو کې هم موږ لیدل چې هلته انجونی مکتبونو ته نتله، مکتبونه بند و. یو خارجي فشارونه دي او بل دلیل به دا هم وي چې اوس افغانان هغه پخوانی افغانان نه دي چې د علم په قدر باندې نه پوهیږي، د علم په ارزښت باندې نه پوهیږي. زه مطمئنه یم چې ډیر کسان هغوی به هوس د طالبانو ملاتړ کوي، خو هغوی د دې طرفدار دي چې باید انجونی درس ولولي. نو هم یو څه داخلي د خلکو غشتنی دي او خارجي فشارونه سل په سل کې، د خارجي فشارو نتیجه ده او دا چې طالبان غواړي چې او پیژندل سي په رسمياتو باندې، دوی هم دغه دنیا ته هم دوی باید یو څه لاسته راوړنه ولري.
د افغانستان په اړه بل راپور هم لرو چې یو شمېر نړیوالو ادارو ویل دي چې په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د ځپل کېدو او کمزوري کېدو سره یو شمېر روغتونونه او روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، او له دې عمله د ښځو او ماشومانو روغتیايي درملنه هغه له پامه غورځول شوې ده او دوی ته پر وخت او لازمي اسانتیاوي نه برابرېږي. له همدې امله په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو مړینه خصوصا د ماشوم د زیږون پر وخت زیاته شوې ده. دا شل کاله مخته هم زیاته وه او په وروستیو کلونو کې شمیر یو څه رقم سوی و د نړیوالو پر مرستې او د روغتیا سیستم پر ودې او پرمختګ، خو اوس یو ځل بیا دا ستونزه ډېره شوې ده. په دې اړه یو راپور د فرید شینواري په کې اوري.
په افغانستان کې د طالبانو واکمن کېدو سره سم او د نړیوالې مرستې د بندېدو د لاسه د روغتیا نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي په یاد هیواد کې د صحت نظام ستونزو ښکار شوی او دې له کبله ښځې او ماشومان د علاج ترلاسه کولو کې مشکل لري. څیړونکي او د ښځو د ناروغیو ماهر ډاکټران وایي په داسې حال کې ښځې او ماشومان بیا د مشکل نه تیریږي او زیاتره میندې د ماشوم د زیږون په وخت خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د ماشومانو پیدایش کې ډېر زیات افغانې ښځې مري. دا ما اوس یو رپورټ ویلی چې د دې څه د پاسه شپږ سوه ښځې په لک ښځو کې مري کنه، چې کوم په ایشیا کې په ډېر اوچت تګه کې راځي، یعنی ډېر خراب حالات دي. په دې لحاظ چې ځوانانې ښځې شاته ورپسې بچی پاتې شي، دی خو بچیم ډېر ډېر روړي، نو چې شپږم او اووم او اتم ماشوم کې یو مور مړه شي نو شاته ورپسې شپږم یتیمان ماشومان هم پاتې شي د مور د دغه نه، نو سیستم خو خراب دی.
د ملګرو ملتونو د یو ان اف پی ای ادارې لخوا په وروستیو کې ویلې شوی و په افغانستان کې د ماشوم د زیګون په وخت د میندو د مړینې کچه په ټوله ایشیا کې لوړه ده. دغه اداره وایي په افغانستان کې د یو لک ماشومانو د زیګون په وخت شپږ سوه اته دېرش میندې ژوند له لاسه ورکوي. د دغه ادارې لخوا یره سرګنده شوې که په وخت ګامونه اوچت نه کړای شو نو دغه حالت نور هم خرابېدای شي. ډاکټر نوزت ضیا وایي د ښځو سره تړلي رنځونو دپاره باید په افغانستان کې دننه په صحت مرکزونو کې سهولتونه باوري وګرځول شي.
او بلداري چې ظاهره خبره ده اوس نه میاشته خو ښځه مون سره پیښور کې نشي پاتې کېدی، اخو چې دای کور که په هرات کې دی نو به هرات کې، اخو دلته نشي راتله، نو هغه ایمرجنسی کې اخر کې راځي. او دا د زچکي ایمرجنسی دا سي چې هغه ګنټه دوه کې ته دغه نه کې یو به ماشوم مړ شي یا به مور مړ شي، نو هغه داسې نه چې په ورځو دا په بارډر ناشته یو دی ته په ویزا ملاوی جنو په بیا ځان را رسېږي. ٹھیک شو کنه؟ نو دا ټول څه ولې ته په کار چې افغانستان کې ٹھیک دا که یو نیم د کینسر کیس دی یا د زنانه نوري بیماریا نه دي، هغه مونږ دلته ډیل کولې شو.
د افغانستان د صحت چارو پوهانو په وروستیو کې ویلي وو د نړیوال امداد او د صحت مرکزونو د بندېدو، د ښځو په تک بندیزونو او په روغتیا مرکزونو کې د عملی د نشټوالي د لاسه ښځې او ماشومان علاج ترلاسه کولو کې مشکل لري.
الله که ډاکټران موسیږي نو دوایي دسې دغه دوایي نشته ده کنه، نو ډاکټران اوس حال فی الحال دسې ډاکټران مغني نو نشته څه نشته ده هغې ملک څه نشته، بس کوم بیماران یې ورته وایي ډاکټران چې دا بوزه پاکستان ته بوزه، پېښور ته بوزه، اسلام آباد ته بوزه، بس هلته دوایي اوسیږي نو هلته به خلک علاج وکړي او څه نشته. نو لاره کې هم دغسې مشکلات دي، دغسې ډېره سختي ده. بس
نړیوالې امدادي ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې د روان کال د جنوري په لسمه خبرداري کړې وو چې افغانستان سره نړیوال امداد ځنډېدو له امله د هیواد 90% روغتیا مرکزونه او کلینیکونه بندېدلای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر منوردونکو، د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د امریکا د سفارت د چارو مشر یا شارج دی فیر په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د وخت د اوږدېدو یا تمدید ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د زیارت پنجشنبې په ورځ یو پریکړه لیک منظور کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د دې سازمان حضور د یو بل کال لپاره اوږد کړی شو. په دې اړه نور حال له نیویارک څخه د فضل الله په یو ویډیو ریپورت کې اوري.
دا قرارداد د ناروی استازي مناجول وړاندې کړو. نوموړي ویل دا یو ښکار پیغام دی چې امنیتي شورا د افغانستان د خلکو سره ولاړ دي او باید ټول افغانان په دې عمل کې یاد وساتل شي. دا قرارداد به د یوناما د میشن په افغانستان کې د میرمنو د حقونو تحفظ او د دوی په ژوند کې برخه خوندي کوي. د برتانیې استازي ډیمبار برا وډورډ د موجوده طالب چارواکو لخوا د پخوانی حکومت د کارمندانو ټولنیز فعالانو او د لکیو په ضد ګامونو د تشویش څرګندونه وکړه. هغې وویل باید طالبان دا ثابته کړي چې په هیواد کې انتها خوښې ډلې اوس شتون نه لري. نوموړي د یو غړي هیواد لخوا د رایې نه ډډه کول د افسوس وړ وګرځول او وی ویل یو هیواد په داسې حال کې د رایې ورکولو نه ډډه وکړه چې د افغانستان خلک مرستو ته لوی اړتیا لري. د روس استازي واسکینه بنزیا وویل دوی ځکه د رایې ورکولو نه ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو د شتون لپاره د کوربه هیواد رضامندي ترلاسه کول له پامه غورځول شوي دي. د چین استازي ژانګ جون وویل د تیر کال د اګست وروستو افغانستان د پرم نه بیا ودانۍ په لور د یوې نوې مرحلې سره مخ دی او معاشي ستونزې حل کول باید لومړیتوب وګرځول شي. بل اړخته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر مشر فلیفو ګرینډي ویلي نړۍ باید افغانانو سره مرستې وکړي ځکه چې په دغه هیواد کې انساني بحران لا په زیاتېدو دی. د کابل د څلور ورځنۍ دورې وروستو ښاغلي ګرینډي ویلي هغه د یو شمېر کورنو سره لیده کاته وکړل چاته چې دا نو معلومه چې دوی به د بل وخت سخري. نوموړي یره څرګنده کړې چې دا بحران به لا زیاتېږي. نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې دننه او بهر افغانانو سره مرستې لا زیاتې کړي. د یون ایچ سی آر مشر ویلي دوی د زنانو سره خبرې وکړي څوک چې د خپل صحت او ماشومانو په اړه فکرمند وي. میندې او پلاران د خپلو کورنو لپاره فکرمند دي او ضرورتونه ډېر زیات دي. د ملګرو ملتونو د وروستو رپورټونو ته مخه 95% افغانانو ته د هغوی د ضرورت مطابق خوراک نه ترلاسه کیږي او دا شمیره په ځینو ځایونو کې 100% ته هم رسیدلې ده. د دوی تر مخه د روان کال د پیل سره ملګرو ملتونو شاوخوا 15 لک افغانانو ته مرستې ورکړې دي او ښاغلي ګرینډي په کندهار کې د صحت مرکز سره سره په جلال آباد کې د جنکو د ښوونځي دورې هم کړې دي کوم چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا جوړ کړل شوي دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې روان جګړې له امله د هیواد دننه شاوخوا 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د صحت نظام د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. په ښوونځو او روغتونونو کې کارمندان بې له پیسو کار کوي او دا وخت په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک انساني مرستو ته اړتیا لري.
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
لرنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا او سمرا زو د اوکراین په اړه ورستي او حالاتو ته چې په اوکراین کې لفیف خار ته چیر روسی ځواکونو یو هوایی ډګر ته چیر بمباری کړی دا او د بمباری لزای څخه تر ډیره پورې شاوخوا سیمونه لوګي پورته کېدل کڅ هم دغه ځای څخه د مرګ ژوبل پاړه کوم کړه معلومات نری ترلاسه شوی په ورته وخت ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به د چین ولسمشر شی جنګ پینګ سره د اوکراین پر مسالې باندې خبرې وکړي. امریکا څو ځله داسې اندېښنې څرګندې کړې دي چې د اوکراین په جګړه کې چین هم د روس پلوي کوي ځکه چین له هغو هیوادونو له هغو محدودو شمېر هیوادونو څخه دی چې لا تر اوسه یې په اوکراین باندې د روس یرغل نه دی غندلی او په ورته وخت کې روس له چین څخه د پوځي مرستو غوښتنه هم کړې ده. د اوکراین د مسلې په اړه یو شمېر سیاسي خبرې هم شوې دي، مذاکرات هم شوې دي. وروستۍ حالې زموږ د همکار بختور شانه په دې ویډیو ریپورت کې اوري.
په داسې حال چې روس په یوکرین کې په ولسي ځایونو بمباري جاري ساتلې، د روس او اوکراین چارواکو د ډزبندۍ په اړه په ویډیو کال خبرې اترې هم کړې دي. د دغه خبرو په اړه چې د امریکې د خارجه وزیر انتوني بلینکن نه وپوښتل شو نو هغه داسې وویل:
I have to say on the one hand
ze yo khuda ukraine da hausale staina kom chitol awras pre bombari kigi bya hum da khabaro atro me stakini khubal arghta da rus lafa da se hasi nawinam che gani da da jang safarati hal guri
د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی د زیارت پورس په یو ویډیو کې د خبرو اترو د پاره خپل تګلاره واضح کړه.
د اوکراین په خاطر خبرې اترې روانې دي. په دې خبرو کې زما ترجیحات بیخي په ډاګه دي، او هغه دي د جنگ ختمېدل، د امنیت ضمانت، خپلواکي او د خپلې ټولې سیمې بیرته اخیستل.
صدر زلنسکی وویل په دې جنگ کې ماسکو ته د شام، چچنیا او تر دې چې د افغانستان د جنگ نه هم ډیر نقصان رسیدلی دی، کوم چې د پخوانی شوروي اتحاد په زمانه کې شوی و. څېړونکي وایي د روس صدر پوټین به د اوکراین لخوا په دومره سخت مزاحمت حیران وي، او د کیف نیولو کې د سختۍ له کبله اوس روس خبرو ته غاړه ایښې ده. اندرس اسلند د فری ورلد فورم څېړونکی دی.
دا خبره خوندوره ده چې روس ته یوکراین بې پوځ کولو په ځای اوس هلته محدوده پوځ ساتلو باندې تیار دی، چې د روس لخوا لوی رعایت ګڼل کیږي. هغوی په کیف کې د حکومت تخته نسکورولو نه لاس په سر شوي دي. زما په خیال مونږ به دا داسې وګڼو چې روس په ډېره مایوسۍ سره سوال کوي چې نړۍ دې ورسره دغه خبره ومني، خو زموږ ځواب به انکار وي.
ځینې نور څېړونکي داسې خبرداری هم ورکوي چې داسې ثبوتونه نشته چې ګنې واقعي صدر پوټین د اوکراین سره په خبرو کې غوري دی. اریک بریډبرګ د البرایت ستون بریج ګروپ څېړونکی دی.
زمانه د خیال چې ګنې د روس په سرکاري بیانیه کې کوم بدلون راغلی. د مثال په توګه اوکراین کې د آسټریا یا سویډن په شان نظام چې بیا به یې هم د غربي نړۍ سره اړیکې وي او روس ماتحد بنوي، خو بیا هم منګورو چې روس حالات خرابوي او په اوکراین کې په پوځي یرغل ډیر زیاته هم کړي.
د اوکراین پخوانی امریکایي سفیر ویلیام ټیلر هم وایس اف امریکا ته ویلي صدر پوټین دومره یوازې شوی چې هډو د ځمکني حقیقت اندازه ورته نه لګي.
پوټین دې په دې خبر وي یا نه چې د هغه پوځي یرغل اوږد شوی دی، هغه ته به پته نه وي چې د روس پوځ د خوراک، تیلو او عسکرو د کمی سره مخ دی. هغه ته به دا هر څه نه وي معلوم، او که هغه په دې هر څه خبر شو نو هله به خبرو تکیلی.
د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د صدر پوتین او صدر زلنسکی د ممکنه خبرو اترو په اړه داسې وویل.
په دې خبره د ناستې دپاره په یوه رسمي غونډه رابللو کې هیڅ خنډان نشته چې دواړه صدران هغه پریکړه عملي کړي چې د دواړو خواو نه پرې خبرې اترې روانې دي. هغوی درې وارې په بیلاروس کې خبرې کړي او اوس په ویډیو کانفرنس کې خبرې کوي.
که یو خوا د روس او اوکراین چارواکي د ډزبندۍ په اړه په خبرو کې بوخت دي، نو بل خوا د اوکراین په غربي ښار لیویف کې خپلوان په جنگ کې وجل شوی د اوکراین یو پوځي خاورو ته سپاري. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمنو اوردونکو، په اوکراین کې یو شمیر ډیرو غربي شرکتونو او کمپنیانو اعلان کړی چې د غلطه بعد یو لنډ وخت لپاره خپل کاروبار پرېږدي، په ټپه بدروي، کارونه نه کوي او خپل توکي بالته نه خرڅوي. خو په ورته وخت کې د دغو شرکتونو یا کمپنیانو کارکوونکو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په دې اړه د وایس اف امریکا یو راپور د تازه مقام کار نصر الله تیار کړی.
په روس کې د لومړی مکډونلډ لا پرانستلو نه واخله هلته د لومړی ووګ رسالې خپرولو پورې مغربي برانډونه او شرکتونه یا کمپنیانې د دریو لسیزو راهیسې د روس بازار ته په فعاله توګه وده ورکوي. خو دا هر څه بدل شول کله چې روس پر یوکراین برید وکړ. اوس کاروبارونه تړل شوي او په زرګونو کارکوونکي اوس کوم کار روزګار نه لري. که څه هم دا اقدامات د روس حکومت ته د زیان رسولو لپاره پلان شوي وو، خو کارپوهان وایي چې روس کې عام کارکوونکي دې نه متاثر شوي.
په روس کې مکډونلډ 25,000 کارکوونکي او سټاربکس 2,000 کارمندان لري، او په دې کې هغه خلک نه دي شامل چې دوی ته به یې سپلای کوله. زما
درنو قدرمنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا له تخنیکی ستونزې نه په بخښنې سره ورزو. په خیبر پختونخوا کې دا څلورم ځل دی چې په خواجه سرای نرخزیانو باندې یوازې په یوې ونی کې بریدونه کیږي، او په دغه بریدونو کې په دې مرګونو بریدونو کې لکتر لګ درې کسان د دوی څخه درې تنه وژل شوي. هم دی په همدې موضوع باندې زمونږ همکار احسان محمد خان په یو راپور باندې کار کوي. احسان محمد خان ته ورزو. احسان محمد خان صاحب، ستړي مشي او ردونکو ته که د دغه مسلې په اړه وروستی حال ورکوي او تاسو پر یو راپور هم تیاروي، چې څه کیسه ده؟
ډېره مننه فرمو ادم. په دغه یوې اونۍ کې لکه په 14 مارچ په مانسیره کې یوه پیښه وشوه چې په هغې کې نرخزیان په نښه کړی شو او 15 نرخزیان په ډزو باندې سخت ټپیان شو. د دې وروسته بیا دویمه پیښه په مدان کې تېره ورځ، یعنې د جمعې په ورځ په 14 مارچ رامنځته شوه، چې هلته هم په ډزو باندې نرخزیان په نښه کړی شو او یو نرخزی په هغې کې ووژل شو. هم پرله پسې نن په درېمه ورځ یوه بله پیښه په پېښور جنګي محله کې رامنځته شوه، چې هلته هم په نرخزیانو ډزې وشوې چې د هغې په نتیجه کې یو نرخزی په دغه ناتاره ډزو کې ووژل شو او دویم سخت ټپي شو. دغه پرله پسې پېښې یوازې هم په دغه یوې اونۍ کې ولیدې شوې، خو د دې وړاندې هم د تشدد یو شمېر پېښې هغه لیدل شوې دي. په داسې کې چې دغه پېښې رامنځته کېږي، د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکي او خپله نرخزیانو لخوا په دې باندې ډېره سخته فکرمندي ښودل شوې، چې یو خوا خو دغه پېښې رامنځته کېږي، خو بل خوا حکومت لخوا په دې باندې هم کوم عکس العمل یا د ګامونو اخیستو دپاره یا د دې د مخنیوي دپاره داسې کومې ویناوې مخې ته نه دي راغلي چې په دغې باندې نرخزیانو خپله هم ډېر سخت خپل تشویش څرګند کړی دی. هم په دې اتله باندې د نرخزیانو ته راپېښ دغه چې کوم خطر دی، کوم دغه په دې باندې بریدونه کېږي، یو رپورټ هم تیار کړی چې کتو ته یې د اورېدونکو او کتونکو پام
سمه.
څلور ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا په مانسیره سیمه کې د نرخزیانو په دیره کې دننه ترسره شوی برید کې چې 15 نرخزیان ټپیان شوي. په دغو کې یو تن بلال چې د کیف په نوم پیژندل کیږي، اوس هم په ایوب روغتون کې د درملنې دپاره پروت دی. د بلال کورنۍ وایي دوی د حکومت څخه د انصاف غوښتنه کوي.
دا پټ سترګې په کټ پروت زما ورور دی چې څلور ورځې وړاندې ماسیرې ته درغلی و او بیا په ډزو سخت ټپي کړی شوی دی. د ده د چا سره هم بدي نه وه او بې ګناه پرې ډزې شوي دي. زموږ غوښتنه ده چې حکومت دې راته انصاف راکړي.
تیره ورځ د خیبر پختونخوا په مردان سیمه کې په نرخزیانو ترسره شوي برید کې چې د چاند په نوم نرخزی وجل شوی او ورسره یو بل نرخزی زمرود سخت ټپي شوی دی. دغه په روانه اونۍ کې په خیبر پختونخوا کې په نرخزیانو د وسلوال برید دویمه پیښه ده. په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې تر مخه یوازې په کال 2020 کې په نرخزیانو ترسره شوي بریدونو کې 9 تنان وجل شوي او د 2015 کال نه په وروستو د وجل شوي نرخزیانو شمېره نویتا رسیدلې. خو بیا د نرخزیانو د چپی کولو او د دې د زورونې پیښې په هر ورځ رامنځته کیږي. نرخزیان وای تش د قانون سازۍ غوښتنه نه کوي، بلکې غواړي د دوی د ژغورنې د لپاره قانون په عملی توګه هم ولیدې شي. څو ورځې وړاندې ویو ای دیواتا د نرخزیانو د اتحادیې مشرې فرزانه سداسې وویل، په خیبر پختونخوا کې د مدني ټولنې یو فعال او د بلو وینز مشر قمر نسیم وایي حکومت د نرخزیانو د حقونو لپاره نه یوازې کمیټه جوړې کړې دي، بلکې په هیواد کې قانون سازي هم ترسره کړې، خو بیا دغه قانون عملي کولو لپاره کوم ګامونه نه لیدل کیږي.
کم خواجہ سرا خلاف تشدد کی گی مجرمانوں تا زکا سزا نہ ملاوے گی چے ایف آئی آر ٹک طریقے سر نہیں درج کر لیشے ہوئے متعلقہ دفات نہیں لگولے اور یا ورسرا دا ہم یا وجہ دا چے خواجہ سرا تا وائلنس نہ پس چغی سر تشدد کی نو احتجاجی مظاہرے مو کی مخے تہم راشی پولیس پہ ایکشن ہم والی او خلق ہم گرفتار شی خو اگے نہ پس خواجہ سرا پولیس سر تعاون نہ کئی
په نرخزیانو د تشدد دغه پیښو کې زیاتوالی وروستو په ټویټر هم غږونه پورته شوي. د موئز مهرب اوان په نوم یو فعال نرخزی لیکي، په نرخزیانو د تشدد مخنیوي دپاره ځانګړي قانون جوړول پکار دي او په نرخزیانو دغه بریدونه د کرکې په اساس ترسره شوي جرمونه وبلل شي. د همکار ارشد مومن سره احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، ایبټا.
درنو قدر من اردن کو وسم ورزو کراچی خارتا چیری چی حالتا ہندو مذہب منون کی ہم د نور و سیمو پر سیر د ہولی جشن المنزی پا د ژمی په پای ته رسیدو د بسرد پر اتلو سره دوی دغه جشن حال هر کال لمانځي او هڅه کوي چې په دې لارې مینه اخبره کې یو بل ته بخنه وکړي او خوشحالي ولمانځي. نور حال ذوالفقار بیٹنۍ په خپل راپور کې راکوي.
کراچی کې میشت هندو مذہب پیروکار د هولی جشن مانځي. هندوان وای هولی د دوی مذهبي جشن دی، کم چې د پسرلی جشن، د رنگونو جشن یا د مینې جشن په نوم هم پیژندل کیږي او د بدی پر وړاندې د ښې بریا نغه هم کوي. د هندو مذهب منون کې سنتوش کمار وی وی دی وسره خبرو کې د هولی جشن پاړه وای.
ہولی بھی ہمارا دیوالی کی طرح ہمارا ایک بہت ہی بڑا فیسٹیول ہے.
ہولی ہم زمونگا دا دیوالی پڈول یولو جشن وی او مونگی دیر پتاود جو سرل مانجو. پا کراچی کی زمونگ دیر مندرون دی چرتچی ہندو مذہب پیروکار را غونڈے گی. دل تمونگ ہولی سوزو او بیا رنگونو لگولو رسم تر سرکو. دا تیرو وقتونو پا پرتلا اوس مال پا پاکستان کی دا سیکیورٹی حالات سخدی چی لکبل مونگ پل مذہبی جشنونا خ پدران تو گل مانجو. ہولی د زمی په پایا او د پسرلی در رسیدو په ورځو کې منځل کیږي او د ډیرو هندوانو لپاره د مینی غړېدو او د نورو سره د لیدلو ورځوي. خلک لوبي او خنداګانې کوي، په خپل منځ کې ناچاکۍ هیرولو، بخلو او د مات شو اړیکو د رغولو په توګه دغه ورځ ته ګوري. د هولی جشن د هندو مذهب منونکي په مندر کې د عبادت نه پیل کوي او بیا په یو میدان کې اور بلوي. خلک یو بل ته رنگونه لګوي او خوشی لمانځي.
ہولی کا راغلی وا اغی زان سره اور ته غرزولی وو. ہولی کا پغور کی سوزیدلی وا خو پرحال دا بھگت ژوندے داغه اور راوتلی وو. مونږ درې ورځې ہولی جشن مانځو. یو ورځ د مټایانو وی، بل ورځ ہولی سوزو او درېما ورځ د رنگونو لګول وی.
د کال 2018 د سرشمیرنې تر مخه درې باندې ډیر سلک نه زیات هندو مذهب منونکي د پاکستان په سین صوبه کې ژوند کوي. ہندوئزم په پاکستان کې د اسلام وروسته دوم لوی مذهب دی چې منونکي د پاکستان ټول نفوس یا آبادی په پرتله 2.14% دی. ذوالفقار بیٹنۍ، وی وی دیوا، کراچۍ.
د ډیوی لیدونکو، تاسو د ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سټور پرانیزئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي، نو تاسو ګوګل سټور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلاگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدر من اردن کودا وایس اف امریکا دی ودا و سمرازو د پولیو پا اړه د عامه پوهاوی په برخه کې په مومندو زله کې په سټیج باندې د یوې ډرامې تابعیا شوی و چې په ګڼ شمیر کسانو پکې ګډون درلود او در دې لپاره شوی و چې په ټولنه کې د عامو خلکو ترمنځ د پولیو پر ضد د واکسین ورکولو د کمپاین د ګټو څخه خلک خبر کړي او که چېرته څوک واکسین وانخلي نو ناوړې پایلې څري. په دې اړه نور حال د شاهین افریدی په دې ویډیو رپورټ کې وینئ.
دا په مومندو ضلع کې د پولیو ساسکو آگاهی په اډوان سټیج تھیټر د امیدونو کاروان کیږي. د امیدونو کاروان د پولیو آگاهی په اړه د سټیج تھیټر لړۍ ده چې د خیبر پختونخوا په هغه سیمو کې خلکو ته د پولیو کترو په اړه آگاهی ورکوي. چرته چې تیرو وختونو کې د پولیو ساسکو په اړه منفي فکرونه خپاره شوي او انکاریان موجود دي. د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي پروفیسر ریټایرډ سید حسین وای سټیج تھیټر خلکو ته د پیغام رسولو یو نوې آسان او مؤثر لار ده. دا پیغام به نیغ په نیغه هر تن ته په اسانۍ سره ورسیږي.
دا خسته پروګرام وکړو او ان شاء الله الله عزیز چې دې اثر به ډیر زیات وي. پولیو یو خطرناکه بیماری ده، بلکې دوی خو د پولیو سره سره د ویکسین او لپاره هم کوشش وکړو چې دغه احتیاطي تدابیر اختیار کړي شو د کورونا بچل شي.
دا تھیټر کې د سیمې بیلابیلو مکتبې فکر خلکو ګډون وکړو. د تھیټر ګډونوالو ویل دغه ډرامې د لارې راغلي خلکو ته زموږ د چاپیریال اصلي کردارونه په ډاګه شوي او د پولو په اړوند به تر ډېره حده پورې منفي فکرونه لري کی.
د ذاتی وجوهات په بنا باندې چې کوم دی منګه د پولیو انکار کوو، نو دغه رنګ څنګه چې موږ په تھیټر کې کوم کردارونه پیښ کړی شو هم دغه رنګ وسیم سیم وا سیم سیم کردارونه، خو ان شاء الله روان وخت کې چې کوم دی همدغه رنګ د دې کردارونو چې کوم دی نفي کوم کردارونه دي دا به چې کوم دی د تھیټر په وجه باندې مثبت کردار ادا کړي او خپل ماشوم به چې کوم دی د پولیو د مرض نه بچ کړي.
په دې کې داسې خلک ناستو چې هغه به صرف د انکار आवाज اوریدلې وو. د دې به نه اوریدل چې موږ انکار وکړو آی په دې کې زموږ د ماشومان څومره نقصان دی. واقعي چې هغه نن موږ سره په ډرامه کې د مشال مثال تاسو ولیدو چې ژوند د مثالو هغه ماشوم هغه د نورو ماشومانو هغه لوبي هغه کردار ولیدو او هغه په کې هغه مازور ته خپل لیدل هغه ته به یو مایوسی پیل کړل.
که تاسو پولی ور نه کوي دغه حالات به موږ د ماشوم چې څنګه دي خپل ماشوم به افسوس کوي. د هر کار د ماشوم د تانه ضایع شو دا نه تاله کار کول شي نه سکول شي وجه د دې چې موږ پولیو نه انکار کوو چې د پولیو نه انکار کې د حالات وزمن دلته چې مونږ ګرځي ډیر ما وای د زو سب خپلم ګرځي درې پولیو کې ډیر خلک د سروځي ما ماشوم شوی کور کې ماشوم شوی ماشومان نه تاسو کی واړه خپل وای کین چې د کور کې ماشوم پیدا شوی چې تاسو کوی نه نه نشته دي.
د سټیج تھیټر د امیدونو کاروان د پښتو نوموړې لیکوال نور البشر نوید وړاندې کوي چې پکې د پښتو وتلي هنرمندانو برخه اخیسته. په دغه سټیج تھیټر کې د چاپیریال هغه اړخونه وړاندې شول چې د پولو کترو څخه انکار او ماشومان نه ویکسین کولو د لاسه یو کورنۍ د کومو کړاوونو نه تیریږي. دغه تھیټر ته راغله د پولو وارث د لاسه په دواړو خپو مازوره تاور رحمان وای په تھیټر کې موجود د پولو متاثر ماشوم د هغه د مازوره ژوند عکاسي کوي.
نو خفغان خو د عمر دی یو انسان هم به دغه نشته دی چې څه خواهش نه لري، خو خپې خو یو نعمت دی د الله پاک یو نعمت هم دی ځای نه دی په بدن کې. دې احساس په هر وخت راځي خو کله کله چې موږ هم زوري لوبي کوي یا کم چکر لږ نو هغه مقابل به ډېر احساس کوي.
د پولیو د مخنیوي ادارې ونه تر مخه مومندو ضلع کې تیر شوی پولیو کمپاین کې 3000 ماشومان د پولیو ضد ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو. په کال 2019 کې 3 او 2020 کې د دغه ضلع نه یو مثبت پولیو پیښه رپورټ شوی و. د سیاحت پوهان وای پولیو وارث د 50 کال نه کم عمر ماشومان د ټول عمر لپاره مازور کوي. د دغه وایرس مخنیوي د پاره سیاحت محکمه وخت په وخت کترو چولو کمپاینونه چلوي. شاهین افریدی وی او ای ډیوا مومن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي د بیخي به ضرر دي د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
درنو قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وبا کچیر تا تاسو غواړی دغه راپورونه په ځانګړې توګه په ویډیو باندې یو ځل بیا ووینئ نو تاسو کولی شئ د ډی وی پر فیسبوک پانا او د ډی وی پر ویب پانا باندې تاسو دا راپورونه پیدا کولی شئ. دغه ډول تاسو کولی شئ د نړۍ سیمې وروستي حالات د ډی وی پر فیس ویب پانا باندې هم ومومئ. ترنو قدرمن اوردونکو د ډی وی دا خبرونه پر راتلونکو څو شیبو کې پای ته رسیږي. د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر عابد حسین درنه تر بلې خبرونې پورې اجازه غواړو. تاسو خپل الله سپارو. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی.